السلام علیکم په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د دې خبرونه ډیره برخه دوه اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې درسي ساعت او د ازادي میلمه خو په لړۍ سات په خبرونو کې وو د افغانانو یو ډله چې په جرمني کې د میشتې دوه لپاره منل شوې نن سیشن به له پاکستان څخه د جرمني پر لور روانه شو د جرمني ډي پي خبري اژانس راپور لمخه د لکل چې په جرمني کې نوې حکومت کار پیل کړی د افغانانو پنځم ډله چې جرمني ته لیږدول کیږي د دې اژانس د خبريال په وینا د افغانانو د یو لسکسي ډله له اسلام آباد په یو مسافر روان کلو تک کې لمړی استانبول او بیا د جرمني هانوور ښار ته لیږدول کیږي تر دې مخکې جرمني له خطر سره مخ دي افغانانو څلور نور ډلې په ورته الوتنو کې هغه هوا ته لیکدولې وي خو د جرمني د حکومت په وینا شاوخوا 1900 افغانان چې جرمني ورته پناه ورکړي او ورسره د منل کېدو ژمنه شوې تر اوسه په پاکستان کې پاتې دي د روانه میاشت په پیل کې د جرمني حکومت ځینو افغانانو ته لیکونه واستول چې دوی جرمني ته د کډوالۍ له پلان څخه خلاص اخلینو مالی ملاتړ به وکړي هغه اقدام چې ډېرې د افغانانو پر سخت انتقاد وکړ د هند صدر اعظم نریندرا مودی وای په نیو ډیلی کې د موټر بم چاودنې عاملین به عدالت ته راکاږي د هند د پریس ټرس خبري اژانس راپور لمخې په نیو ډیلی کې تیر ماښام په یو موټر بم چاودنه کې د وژل شوو کسانو شمیر 200 ته رسیدلی خو دغه شمېر تر اوسه رسمه نه ده تایید شوې په دې چاودنه کې لږ تر لږه 19 تنه نور ټپیان دي پیښه تیر ماښام د سری کلایا ریډ فورت ته نږدې لګڼې ګڼې ډکې سیمه کې شوې ده د راپورونو لمخې یو هونډای موټر کې چاودنه شوې او شاوخوا موټر او خلکو ته زیان اړولی دی هندي چارواکي وایي د پیښې په اړه تحقیقات پیل کړي دي په عراق کې نن پارلماني انتخابات ترسره کیږي د 2003 کال رئیس چې د صدام حسین رژیم پر ضد شپږم وار پارلماني ټاکنې دي خلک له څه باندې 1200 کاندیدانو څخه د پارلمان د 309 څوکیو لپاره وکیلان ټاکي شاوخوا یو 21 میلیونه کسان د رای ورکولو په شرایطو برابر ګڼل شوی داسې اندېښنې هم شته چې ښایي آن د 2020 کال تر ټاکنو هم دا وار کم خلک په دې انتخاباتو کې ګډون وکړي د راپورونو په بنسټ دا ټاکنې چې ښایي د لویو ګوندونو په ګټه وي اصلي سیالې پکې د پخواني صدر اعظم نوري المالکي او اوسني صدر اعظم محمد شیا السوداني ترمنځ ده د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ بي بي سي ته خبرداري ورکړ چې د حیثیت د عادی لپاره د بي بي سي پر ضد $1 میلیارډ د غرامت داوا کوي بي بي سي تورن شوی چې د 2021 کال په جنوري کې په کانګرس باندې د خلکو د ورننوتلو تر پیښې مخکې د ولسمشر ډونالد ترامپ خبرې ناسمې ایډت شوې دي د ترامپ وکیلانو بي بي سي ته ترجمه پورې وخت ورکړی چې د ایډت شوی کلیپ په شمول خپور مستند لری کړی بخنه وغوړی او ولسمشر ته د رسیدلې حیثیت تاوان د تاوان په خاطر مناسب غرامت ورکړي د دې لانجې په تړاو د بي بي سي عمومي رئیس او د خبرونو مشر پرون استعفا ورکړه
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ گرانو زکون کو تا هله لرم چې تاسو ټول جوړ روغ او صحت مند به یاست گرانو زکون کو تاسو ټول ته د ول سم ټولګي کیمیا مضمون پنځله سم لوسته شرح خلاص ویم او هله لرم چې دل وست ترستنی شیبو پورې می ملتیا وکړي گرانو زکون کو زموږ او تاسو نن نه ورته درسي موضوع د انتقالی فلزات چې د یو سلو د شپې تم صفه خپل تر یو سل آتش پیته به صفه پورې به دوام ولري ګران زده کوونکو موږ او تاسو په تیل وسک شي ول وستل چې د دوهم اصلي ګروپ د لومړي ګروپ اصلي ګروپ انا سرو د پامدې ترتیب د هغوی ځانګړتیا او چې کلسیم او د کلسیم مهم مرکبات او المونیم او د المونیم مهم مرکبات او تعاملات او پامدې ترتیب رازو موږ او تاسو نن راس انتقالي فلزات و یو چې خپل انتقالي فلزات چې د هغه سرونه یا هم هغه فلزات چې د هوی خپل د ډي او د اف په فرعي سويو یا د دوی د اف او د ډي په فرعي اوربټالونو کې د هغوی د الکترونونو په واسطه سره د ټکېدو په بهیر کې رامنځته کیږي. او بل انتقالي فلزات چې د ګران زكون کو خپل پام دې ترتیب مو تاسو وایي چې د دوهم او د دریم د دوهم او د دریم اصلي ګروپونو ترمنځ قرار لري چې تقریبا آتش پیته عنصرونه چې څلوېښت عنصرونه د جدول په منځنۍ برخه کې ځای پر ځای شوي دي او د هغوی د دې فرعي سویه اوربیتالونه او اته ویشت نور عنصرونه د جدول په چکتنۍ برخه کې ځای پر ځای شوي دي او د هغوی د دې فرعي سویه اوربیتالونه چې دي هغوی بیا اته ویشت نور عنصرونه دي چې د جدول په چکتنۍ برخه کې ځای پر ځای شوي دي. د هغوی د فرعي سویه اوربیتالونه چې دي د الکترودونو په واسطه سره د ډکېدو په حالت کې دي او په همدې ترتیب ګران زده کوونکو دوی چې دي د اف بلاک په نوم سره هم یادیږي، د انتقالي فلزاتو یا د انتقالي عنصرو په نوم سره هم یادیږي. او په همدې ترتیب موږ او تاسو انتقالي عنصرونه په دوو برخو ویشو چې یو خارجي انتقالي عنصرونه دي چې د په ډي بلاک کې وجود لري او بل هم داخلي انتقالي عنصرونه دي چې هغه په اف بلاک کې وجود لري. دا دوه نوع عنصرونه موږ او تاسو د انتقالي فلزاتو هغه دوه برخې وي. رازوګران زکوونکو اوس د انتقالي عناصرو یا هم د هغوی عمومي خواص یا د ډي بلاک عمومي خواص وایو د دې د فهمدي اساس کوم دي. رازوګران زکوونکو اوس د انتقالي عناصرو عمومي خواص یا هم د ډي بلاک عمومي خواص وایو چې د دې اټمي شعاع چې د ګران زکوونکو د پیریډونو په برخه کې د دې اټمي شعاع چې د منځني په منځني ګروپ پورې اړه لري، یعنی د په منځني ګروپ پورې چې کېږي لنډیږي نو دا هغه وروسته دوی لومړی ثابت پاتې کیږي او بیا کرار چې کېږي اوږدیږي. او د دوی د اینرژیشن انرژي چې د یا هم د ډي بلاک د عناصرو د اینرژیشن انرژي چې د هغه د پی بلاک څخه یعنی نسبت پی بلاک ته زیاته ده او د اس بلاک څخه بیا چی شي ده کمه ده. او د انتقالي عناصرو د اینرژیشن انرژي چې د هغه تغیر مندونکي او غیر منظم ده. او دوام عمومي خواص څخه یو هم د هغوی د اکسیدیشن حالت دی چې خپل په انتقالي عناصرو کې دوی چې د ان اس او په همدې ترتیب د ان منفي یو دی، یعنی د دوی هغه د دې مدارونه چې دي د دوه انرژي او په درلودلو سره دوی د ان اس برسیره د ان منفي یو دی مدار څخه هم کېدای چې الکترون ورکړي او یا هم مختلف اکسیدیشن نمبرونه چې شکري اختیار کړي. او کچیر بیا د پیریود په برخه کې وګورو د دې بلاک عناصر چې دي هغوی د کینې خوا څخه او شی خوا ته د دې د اکسیدیشن نمبرونه چې دي د هغوی تعداد په منځني ګروپ پورې مربوطیږي او زیاتیږي خورته د هغه څخه بیا ورورو چې شکیږي کمیږي. او بل ګران زکوونکو یو هم مهم خاصیت د دوی د هغه کثافت ته چې موږ او تاسو د انتقالي عناصر یا د دې بلاک د عناصر کثافت چې د نظر اس او نظر پی بلاکونته ډیر دی. او په همدې ترتیب فلزي خاصیت چې د انتقالي عناصر یا هم د فلزي د دې بلاک د عناصر د هغه چې د نسبت و هغه عناصر ته چې مثال د هغه خپل فلزات فلزي خاصیت درلودون کې ډیر کلک دی. او انتقالي فلزات چې د برېښنا او د تودوخي یو ښه تیرون کې د اوس لکه موږ او تاسو کپر چوایو یا هم سپین زر او سره زر دوی چې ډیر کلک جامدي جوړښتونه لري او د برېښنا تیرون کې هم دی او په همدې ترتیب یعنی هادي جسمونه بلل کیږي. او بل ګران زکوونکو یو هم مهم خاصیت د هغوی د ویلې کېدو او د جوش ټکی دی چې دا هم د انتقالي عناصرو د جوش او د ویلې کېدو ټکی نظر اس او پی بلاکونو ته چې ده ډیر لوړ ده. او ځکه چې دوی کوي او فلزي اړیکه په دولودلو سره یو بغیر د چیر څخه بغیر د سیما څخه چې هغه پکشي استثناء او کډمیام څخه چې دوی د ویلې کېدو او د جوش ټکی ډیر ټیټ دي نور د ټولو د ډي بلاک د عناصر د فلزاتو د ویلې کېدو او د شیدو ټکی لوړ دي. و هم د ستاندر ریډکشن یا هم د دوی هغه پوتنشیل دی چې د دې عناصرو یا د دې بلاک د عناصرو ډایرکشن پوتنشل چې د هغه منفي ده پرته د میکسو څخه چې هغه مثبت نور د ټولو ده منفی ده او بل دوی چې دی انتقالی فلزات یا د دې بلاک عناصر چې دی هغوی کمپلیکس مرکبات جوړوي. همیشه انتقالی عناصر چې دی د خنثا مالیکولونو چې خنثا مالیکولونه لکه هایدروجن او امونیا او کاربن مونو اکساید او نایتروجن مونو اکساید او داسې نور چې دوی د او پام دې ترتیب سره د آیونونو په شکل لکه بیا کلورین او فلورین او سیانایت سره یو ځای کولای شي چې کمپلیکس مرکبات ترې جوړ سی یا هم لاسته راوړل سی. یو هم مهم خاصیت کړه زکون کو هغه کټلیستی خاصیت دی چې خپل ځینی انتقالی فلزات یا انتقالی عناصر چې دي د هغوی مرکبونه چې دي خپل کټلیستی خاصیت لري. هغه لکه مثال لکه نیکل، نیکل خپل یو کټلیستی خاصیت لري او وینادیم د خپل یو کټلیستی خاصیت لري. او یو هم مهم خاصیت هم مکناتیسی خاصیت دی د دی بلاک د ګران زکون کو چې مکناتیسی خاصیت دی دینی انتقالی عناصر چې دی د خپل ځان مکناتیسی خاصیت شي رنګای نونه جوړوي انتقالی فلزات او داسې نور نور. دا هم هغه مهم خواص و د انتقالی فلزاتو ده یا هم د انتقالی عناصر یا د دی بلاک. زګران زده کوونکو اوس د انتقالی عناصر یا هم د انتقالی فلزات د جملې څخه یو عنصر چې هغه خپل یا یو فلز د اوسپنې په نوم سره یادیږي چې اوسپنه خپل د ټولو انتقالی فلزاتو نسبت نور ته ډیر چشتکیږي، کارول کیږي، یعنی کارونه او استعمال یې ډیر زیات ده. خو د اوسپنې څخه وروسته یو بل عنصر دی چې خپل المونیم ده چې د المونیم څخه بیا وروسته د ځمکې په کشر کې دا زیاته فیصدی سرچش کیږي مندل کیږي 3.5% د ځمکه پکشر کې خپل برخه لري، یعنی د چش څخه د دې څخه د جوړه سوی ده. بل ګران زکون کوم را تاسو د اوسپنې مشهور کانی د بوري لري چې عبارت هیمایتایت، منګنایتیت دی د پایرایت څخه مهم دی. هغه مهم مشهور کانی د بوري دی. او یو هم موږ تاسو د اوسپنې سلفاید د چخپل د پیریډ ډبرې د لیونو او سرو زرو په نوم سره هم یادیږي ځکه د ځلا او د رنګ د کبل سرو زرو ته ورته دي. او خپل د پیریډ څخه یو اوسپنه لاسته نه راوړل کیږي. خو هیماتایت ته منګنای چې په لوړو کورو او د هاګ د ډبرو او د سکرو سره یو ځای ډک او په آزاد هوا کې کېدای شي چې شتي ارجاسي او په پایله کې کېدای شي چې د چونې له ډبرو څخه کلسیم اکساید هم تش شي ترې لاسته راوړل شي. نو زه ګرانه زه کوم کو د اوسپنې لاسته راوړنې ته چې اوسپنه څه ډول لاسته راوړل کیږي یا د اوسپنې لاسته راوړل څه ډول دي. ګرانه زه کوم کو موږ او تاسو په دې ځای کې ونه د دې لپاره چې اوسپنې د مقاومت لوړ شي د نور عنصرونو سره یو ځای دی په ترکیب ډول ترکیبیږي لکه د زنګ زد فولاد چې د خپل 2% اوسپنه پکښې کې او 9% کروميام او 9% نیکل وجود لري. په دې ترتیب سره موږ تاسو کولای شو چې د اوسپنې هغه مقاومت د لوړوالي لپاره په دې ترتیب د نورو عنصرونو سره یو ځای ترکیبیږي او په نتیجه کې موږ تاسو هغه په لاس راوړلای شو لکه څنګه چې تاسو په دې ماده لکه ویني موږ تاسو د اوسپنې اکساید لرو د کاربون مونو اکساید سره یو ځای کیږي. په نتیجه کې موږ تاسو وینو چې داسې یو مرکب موږ تاسو ته په لاس راکوي او نتیجه کې کاربون ډای اکساید په لاس راکوي. کچیر به ته هم دې مرکب ته موږ تاسو چې شو ورکو د کاربون مونو اکساید سره تعامل ورکو په نتیجه کې درې اټوم فیرس اکساید په لاس راکوي کاربون ډای اکساید او په نتیجه کې بل اخر موږ تاسو وینو چې په دې طریقې سره کچیر فیرس اکساید او کاربون مونو اکساید ترمن بیا د چشسی تجزیاسی په اخر کې یا هم په نتیجه کې موږ تاسو وینو چې اوسپنه په دې ترتیب سره لاست رااله. تاسو ګرانو د کون کوز د لوس په دې برخه کې موږ تاسو د انتقالی فلزاتو د جملې څخه یو بل عنصر چې هغه میس یا کپر ده چې سمبول سی یو ده چې موږ تاسو وایو میس یا کپر چې د خپل د لش کیمیاوي فعالیت په دلو سره د ځینو نورو ډبرو لپاره په آزاد باندې موندل کیږي. خو د ځمکې د کورې د میس یو لوی برخه چې د خپل د سلفایدونو په باندې شتون لري او د هغوی کانی ډبرو چې دي په دې ترتیب سره د چلکو پیریټ په نوم سره یادیږي او د شګو د منځولو په طریقه کې بیا لړ بولسه د ډبر څخه جلا کیږي. دا چې خپل د میسلرون کې کانی ډبره چې هغه ټوټه ټوټه او په پودور باندې تبدیلوي، ورسته بیا هغه په مایاتو د لمبو په حالت کې کېدای شي چې ګډ ووسی، تر څو میس چې خپل د کانی ډبرو څخه جلا سي او په دې مخلوط کې لږ څه هم غوړي هم کچیری ورزیات کړل سي، بیا د دې مخلوط د منځ تللو لپاره دوی چې هوا ته تیریږي او کانی یا هم تیږي چې هغه خپل په لمبو وهون کې بنه د په پورتنی برخه کې د درندې تیږه او د خاورې د لوشه په لاندنی برخه کې تشکیل شکته راځي او د هوا د غوړي سره یو ځای له پورتنی او سوري څخه کېدی چې د باندې ووځي. نو په همدې طریقه سره موږ تاسو دلته خالص په خالص ډول سره کولای شو چې مس لاس سره ورو او د مسو د خالصو کانو تیږو څخه په پورتنی ډول کېدی چې په دوو میتودونو لاس سره ورول سي، دا چې یو له بل څخه کېدی چې یو هم یو یې د پرایموتالوجی په نوم سره او بل یې د هایدو درموتالوجی په نوم سره کې دیسی چې موږ تاسو ته شکو په خالص ډول سره لاسته راوړو. نو په لومړی طریقه چې موږ تاسو ویل په هغه کې په دې صورت کې د سلفر ډای اکساید حاصلېږي او په هوا کې خپریږي او د ځمکې په کورې کې د ژوند او د اوسېدلو محیط ته له خطرونو څخه کېدای شي کې پالیت شکرې رامنځته کړي. او په دوامه طریقه کې بیا د هایډرومیټرولوژي په دویم پړاو کې بیا موږ تاسو وینو چې دلته د میسو سلفایټ دی هغه د اکسیجن سره یو ځای تعامل کوي او په نتیجه کې موږ تاسو وینو چې مستر لاسته راځي او په نتیجه کې سلفر ډای اکساید هم تشکیلیږي ورڅخه لاسته راځي چې د الکترولیت په دې طریقه کې هم کېدای شي چې مس له مرکبات څخه په نتیجه کې چشسي په لاس راوړل سي یا هم لاسته راسي چې د برېښنا تیرون کې دی، لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې یا هم په دې ماده لکشي ویني چې د موږ او تاسو د میسو فیرس سلفایټ لرو د اکسیجن سره تعامل کوي، د میسو سلفایټ په لاس راکی او د په نتیجه کې د اوسپنې اکساید او سلفر ډای اکساید حاصلېږي. موږ او تاسو ویل په دوامه یا هم هایډرومیټرولوژي کې موږ او تاسو ویل چې د میسو سلفایټ راځي د اکسیجن سره یو ځای کیږي او په نتیجه کې میس په لاس راکی او سلفر ډای اکساید په لاس راکوي. دا هم ګران زده کوونکو د میسو تعاملات د تیزاب سره کچری میس د ایچ سی ایل یعنی د رقیق تیزاب سره تعامل وکړي، د میسو کلورایډ په لاس راکی او په پلاس راکی او کچری میس د سلفوریک اسید څخه چې د یو غلیظ تیزاب ده تعامل وکړي، په نتیجه کې موږ او تاسو وینو چې د میسو سلفایټ په لاس راکی او هایدروجن ترې آزادیږي او کچری میس خپل بیرته واخیستل سي د سلفوریک اسید سره تعامل وکړي. موږ او تاسو وینو دلته د میسو سلفایټ او دوه مالیکول اوبه سلفر ډای اکساید ترې چکیږي لاسته راځي. راځو ګرانو زده کوونکو یو بل عنصر چې هم د انتقالي فلزاتو د جملې څخه شمیرل کیږي چې دا هم د کرومیام په نوم سره د سمبول په سی آر سره شودل کیږي، دا چې د پژم فرې ګروپ لومړنی عنصر دی چې دا عنصر ژر او روشانه رنگ درلودونکي دی او د تخریبیدلو په مقابل کې خپل نزان مقاومت شي. د دې عنصر زیاتې کانی ډبوري د اوسپنې او د کرومیم د مضایف اکسایدونو څخه شمیرل کیږي او دوی چې دی د هغوی د ارجاع د کاربن په مرسته په یو برېښنایي حالت کې تشکیل داسې تر سره کیږي. موږ تاسو کولای شو چې کرومیم په دې ډول سره هم لاسته راوړو. دا هم د کرومیم هغه مهم او مشهور مرکبات دي. ګرانو زده کوونکو موږ تاسو اوس د لوست دې برخه کې ارزونه لرو چې د لومړی سوال د ډی بلاک عنصرونو شمیر څو دي، دوام سوال کوم عنصرونه په انتقالي عنصر پورې مربوطیږي، بی ګروپ لنتنایدونه اوکتنایدونه هیڅ یو، دریم سوال چې ورسته سوال دی کوم په کوم ګروپ شي موقعیت لري، اے اول اصلي ګروپ، دوام اصلي ګروپ، شپږم فرعي ګروپ او کشپرم فرعي ګروپ. مننه ګرانو زده کوونکو زموږ او تاسو نننی ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسې، تر بیا راتلونکي لوست پورې ښه چاره ولري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه
او اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ گرانو زدکونکو هیله لرم چې ټول به جوړ روغ او صحت مند به سی گرانو زدکونکو تاسو ټول ته د 12م ټولګي کیمیا مضمون 15م لوست شرغلاست وایم او هیله لرم چې د لوست ترستنی شی بو پرمی ملتیا وکړي گرانو زدکونکو زموږ او تاسو نننی ورځی درسي موضوع د عضوی تیزابونه چې د یو سلو او شپیته می صفحې څخه پیل تر یو سلو دو اتیای می صفحې پورې به دوام ولري زموږ او ستاسو لسم څپرکی پنځلسم لوست دولسم ټولګي کیمیا مضمون ګرانو زده کوونکو زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع عضوي تیزابونه دي یا هم د کاربوکسیلیک اسید په اړه موږ او تاسو بحث کوو موږ او تاسو په تېر لوست کښې لوستلي وه چې خپله عضوي مرکبات وه د هغوی مهم مرکبونه وو فزیکي خواصونه وه کیمیاوي خواصونه وه البته الدهایدونه وو کیتونونه وه د عضوي مرکباتو د اکسیجن لرونکي مشتقاتو څخه چې موږ او تاسو وایو مهم یې خپله کاربوکسیلیک اسیدونه دي چې د دې مرکباتو په ترکیب کې کولی شو موږ او تاسو وایو چې خپله د کاربوکسیل ګروپ شتون لري چې دغه ګروپونه خپله د تیزابو د وظیفوي ګروپ په نوم سره هم یادیږي چې خپل موږ او تاسو کولی شو چې د عضوي تیزابو تیزابونه لکه د سرکې تیزابو د شیدې تیزابونه او داسې نور وه چې موږ او تاسو په تېر لوستونو کښې لوستې وه نو په همدې اساس باندې موږ او تاسو په دې څپرکې کښې خپله عضوي تیزابونه پیژنو په همدې ترتیب دا به هم زده کړو چې د عضوي تیزابونو د طبعي سرچینې کوم دي د انسانانو په د ژوند په کومو اړخونو کښې کارول کېږي کوم کیمیاوي فعالیتونه باندې بس به پر وکړو لومړی راځو ګران زده کوونکو موږ او تاسو خپله د کاربوکسیل ګروپ پیژنو څه شی پیژنو د کاربوکسیل ګروپ چې خپله د کاربوکسیل ګروپ چې د خپله د هغو عضوي مرکباتو لپاره چې خپله د هغوی د اکسیجن یا هم اکسیجن لرونکي مشتقاتو د جملې څخه وي چې یو هم مهم خپله کاربوکسیلیک اسیدونه دي چې خپله دا ډول مرکباتو په ترکیب کې خپله د کاربوکسیل ګروپ شتون لري چې دا ګروپونه همیشه د تیزابو د وظیفوي ګروپ په نوم سره هم یادیږي نو دغه د کاربوکسیل ګروپ د کاربوکسیل ګروپ د کاربینول یا هم هایدروکسیل له ګروپونو څخه جوړ شوي دي چې زیاتره یې په دې بڼه سی ډبل او ایچ په بڼه لیکل کېږي چې دا ډول دا یا دا ګروپ کولی شو چې خپله د پروتون ورکوونکي په توګه هم یا هم د پروتون ډونر په توګه عمل وکړي او بدلون ومومي چې مختلف شکلونه جوړولی شي اوس موږ او تاسو د عضوي تیزابو نوم ایښودنه لولو د عضوي تیزابو نوم ایښودنه که چیرې وګورو موږ او تاسو هم په معمولي طریقه سره او هم په آیپک په طریقه سره ښودلی شو لومړی د عضوي تیزابو معمولي نوم ایښودنه وایو چې د عضوي تیزابو معمولي نوم ایښودنه چې د هغوی د اړوند تیزابو د سرچینو له لانتنۍ یا هم یوناني کلمو څخه اخیستل شوې ده یعنې د بېلګې په توګه که چیرې موږ او تاسو وګورو فارمیکا سید چې خپله د میژي یا هم د فارمیکا د لانتنۍ کلمې څخه اخیستل شوې ده په همدې ترتیب سره موږ او تاسو مثال اسیتیک اسید ده چې خپله د سرکې د لانتنۍ کلمې یعنې د اسیتوم څخه اخیستل شوې ده یعنې په همدې ترتیب سره د هغوی د همدې کلمې پر اساس باندې موږ او تاسو ټول معمولي نومونه چې دي د هغوی د اړوند تیزابو د لاسته راوړنې د سرچینې پر بنسټ کولی شو چې ترتیب کړو یعنې که چیرې په یو داسې تیزاب وکړي چې خپله بېلابېل معاوضې ولري په هغه صورت کې بیا کولی شو چې کاربونونه د کاربوکسیل د ګروپ سره چې په اړیکه کې اوسي له همدې کبله د یوناني ژبې په تورو یعنې الفا بیتا ګاما دلتا او داسې نورو په نښه سره کېدای شي چې څهشي وښودل سي نو د کاربوکسیل په ګروپ پورې تړلي کاربونونه چې دي همیشه په الفا او په نورو تورو سره ښودلی سو د بېلګې په توګه چې پر ګاما باندې ګاما پر کاربون باندې دلته د هایدروکسیویلر اسید په نوم سره یو څه شوې ده یو مرکب یعنې یو عضوي تیزاب یې څه کړې ده په لاس راکړې ده او کچيري د ايپاک په طریقه سره بیا ګران د کوونکو ګورو د ايپاک په طریقه سره موږ او تاسو وینو چې خپل لمړی د ايپاک په طریقه کې یو زنجیر انتخابي د کاربوکسل ګروپ لرون کیوي او بیا ورسته هغه ټاکلی او مندل سوی نمبر وهنه کیږي شماره گزاري کیږي د شماره گزاري څخه ورسته نمبر وهل خپل د کاربوکسل د ګروپ له کاربون څخه پیلېږي چې په دې ترتیب سره لمړی به د ماویزه نوم اخیستل کیږي او بیا په همدې ترتیب سره د کاربوکسل لرون کې اور زنجیر نوم ولیکل سي او اړوند هایدرو کاربون الکان الکین او الکاین یعنی د هغوی د نوم هغه ورستی تور چې د ای دوري هغه به په او آی کلمه یا ورستاری باندې چیشتی تاویسی او خپل د اسید کلمه به په اخیر کې په اضافه کړو یا هم ذکر کړو د بیلګې په توګه موږ او تاسو په لومړي مثال کې لکه ایتانویک اسید لومړی یو اور زنجیر مو انتخاب کړ بیا په دې ترتیب سره شماره گزاري مو پیل کړل شماره گزاري مو د هغه کاربون څخه پیل کړ کوم چې کاربوکسیل ګروپ پټ نش دی وی او بیا په دې ترتیب سره لومړی مو د هغه کاربون یادونه وکړه چې ماویزه اور باندې وصل شوی وي نو په دې اساس دلته موږ او تاسو وینو چې په لومړي مثال کې ایتانویک اسید یو مرکب ده کچیر په دوه مثال کې بیا موږ او تاسو ګورو په دوه مثال کې موږ او تاسو وینو چې د کاربون او کاربون ترمنځ دلته ګونی اړیکه ده پام دی اساس باندې شم اور زنجیر انتخاب سوی دی د اور زنجیر څخه ورسته بیا موږ او تاسو شماره گزاري او د شماره گزاري څخه ورسته وایي چې دریم کاربون باندې بیوتانویک اسید یعنی په پای کې مو د اسید کلمه شکر ذکر کړه زکرانو زکونکو اوس موږ او تاسو د عضوي تیزابو هغه فزیکی خواص لولو چې دوی څه ډول خواص درلودونکي دي لومړی دا چې خپل عضوي تیزابونه چې دي د مشبو هایدروکاربونونو د هغوی درې لومړی یو قیمته تیزابونه دي چې دوی خپل بیرنګ مایع وي دي یا هم مایع ده چې خپل تیز بوی درلودونکي دي او په همدې اساس د مشبو هایدروکاربونونو د یو کیمته تیزاب او د هغوی د کاربونونو شمیرې کچیر د سلور څخه تر نه پورې وي د کاربونو شمیرې نو دی د چدي د کوچ او د بادام او د غړیو په شان بوی درلودونکي دي نو لاندې کبل د خپل مصنوعي کوچ او شیرینی خپل په یو پزرو پور بوی درلودونکي دي نو موړ تیزابونه هم په هغوی کې چشکیږي او زیاتیږي او کچیر د مشبو هایدروکاربونونو تیزابونه خپل د هغوی د لس څخه زیات کاربونونو اټمون درلودونکي اوس بیا دوی چې دی به بوی دی یعنی هغه تیزابونه چې بیا بیت د سوال څخه تر 20 پوری د هغه د کاربونونو اټمون زیاتیږي بیا دوی چې په خپل مالیکولي ترکیب کې دا ډول کاربونونه ولري نو دا ډول وایو چې دوی په حیواني او نباتي غړي کې تشکیږي موندل کیږي دا ډول اوس بیت تیزابونه نو لاندې کبل چې خپل یو د شحمی تیزاب په نوم سره هم مور او تاسو دا ډول تیزاب یادولای شو د عضوي تیزابو د دوو مالیکولونو سره چې موږ او تاسو وایو د عضوي تیزابو د دوو مالیکولونو په منځ کې دوه هایدروجنی اړیکې هم شتون لري نو د هغوی د مالیکولونو په منځ کې خپل د جذب قوا د نورو اکسیجن لرونکو مرکبات په پرتله یو شان او کتله لودونکي دي یعنی کتله یو شان دي تاسو بل ګران زکونکو د مالګو جوړېدل دي چې د مالګې په جوړېدلو کې هم یو هم د عضوي تیزاب او د کیمیاوي خواص د جملې څخه شمیرل کیږي چې خپل کاربوکسیلیک اسیدونه چې د خپل لفعال فلزات سره تعامل کولای شي او په پایله کې یا هم په نتیجه کې مالګه جوړیږي او هایدروجن چشکیږي جلا کیږي یا هم آزادیږي لکه څنګه چې تاسو په دې مثال کې ویني موږ تاسو وینو چې کاربوکسیلیک اسیدونه دي د سوډیم یا فعال فلزات سره چشکوي تعامل کوي په نتیجه کې موږ تاسو وینئ چې د دې څخه په دې ترتیب سره مالګې راځي فلز مالګې دی او هایدروجن څخه چشکیږي آزادۍ چې دلته موږ تاسو دغه مرکب کاربوکسیلیک اسید نوم یا هم د کاربوکسیلیک مالګې په نوم سره هم چشکوالی سو یادوالی سو او بل په دې ترتیب سره په لاندې ډول سره په دې مثال کې هغه فرمول او د مثال کې موږ تاسو وینئ چې فارمیک اسید سوډیم هایدروکساید یا هم سوډیم فارمیت ورڅخه چشکیږي لاس ترازی او هایدروجن ورڅخه آزادیږي عضوي تیزاب د خنثی کېدو تعاملات چې کاربوکسیلیک اسیدونه چې دي د غیر عضوي تیزاب په شان د الکلی سره تعامل کوي او په پایله کې مرتبط مال کا اوبچ کوي پلاس رکھوی دا ڈول عضوی تیزابونه خپل ضعیف دی نو د مالګ او اوبو محلول کې دی چشکوی الکوی خواص د ځان څخه شي نو ځکه دوی په اوبو کې هایدرولیز کیږي چې کله هایدرولیز د ضعیف تیزاب او کوي الکلی مرو تاسو چشکوی پلاس رکھوی لکه څنګه چې تاسو په دې لاندې مثال کې ویني مرو تاسو وینئ چې دلته خپل یو هم د د اوکزالیک اسید په نوم سره یو مرکب ده چې دوی هایدرولیز سي د ترتیب سره خپل د باریم هایدروکساید الکلی په موجودیت کې موږ تاسو وینو یو اسید او بل هم چشته د الکلی ده په نتیجه کې موږ تاسو ورته د ترتیب سره خپل یو او په نتیجه کې موږ تاسو وینو چې خپل د باریم اوکسالیت یو مرکب تشکیلی او نتیجه کې او پرتقال لاست راځي اول ګرانو زکون کو تاسو وینئ دلته د کاربن او د اکسیجن د اړیکه د پرې کېدو پر بنسټ د تیزاب تعاملات دي کچیر دا ډول هایدروکسیل ګروپونه بیا د هایدروکسیل کاربوکسیل ګروپ څخه جلا سي نو د هغوی د پاتشنې د اسایل ګروپ چې څنګه تاسو وینئ د اسایل ګروپ په نوم سره یادی جاو د کاربوکسیل ګروپ سره څخه خپل د یو هایدروکسیل ګروپ جلا کېدل خپل د بیلابیل ګروپونو د منځ راتلولو عامل ازو ګرانو زکونکو د عضوي تیزابو لاسته راوړنه وایو که څه هم کچیر وګورو د عضوي تیزاب د لاسته راوړلو لپاره موږ تاسو لومړی د لومړني الکول د اکسیدیشن څخه کولای شو چې عضوي تیزابونه لاسته راوړو کچیر لومړني الکول خپل اکسیدایز شي یا هم اکسیدیشن شي نو دی الدیهاید او دې ترتیب سره د الدیهاید اکسیدیشن څخه خپل عضوي تیزابونه چش کیږي لاسته راځي چې په داسې ډول تعاملات کې موږ او تاسو وینو چې د تیزاب محلولونه د هغوی د پوتاشیم منګنیت اکساید او په همدې ترتیب سره پوتاشیم د کروم اکساید په واسطه سره دی چش کیږي اکسیدایز کیږي چې دا ډول مرکبات د اکسیدایتونو په توګه کارول کیږي لکه څنګه چې تاسو په مثال کې ویني پرایمری الکول یا لومړنی الکول د پامدې ترتیب سره د هایدروجن او د تودوخې او کتلیس په موجودیت کې موږ او تاسو په الدیهاید او الدیهاید په ورسته کیدای په کاربوکسیلیک اسید باندې چیش سي او پامدې ترتیب سره په دې مثال کې موږ او تاسو وینو چې خپل الکول او پامدې ترتیب سره موږ او تاسو وینو چې پرایمری الکولونه دي او د پوتاشیم منګنیک اکساید او پامدې ترتیب سره دی تلس پونټیټ کریمولو تاسو ته کاربوکسیلیک اسیدونه یا هم عضوي تیزابونه چش کوي پلاس را کوي راځو ګرال د کون کو د الکیلونو د اکسیدیشن څخه د تیزابو لاسته راوړنه وای یعنی موږ او تاسو ویل چې په دوی تر کې سره خپل د نورنی الکول د اکسیدیشن څخه بل هم د الکیلونو د اکسیدیشن څخه کولای شو چې تیزابونه لاسته راوړو د الکیلونو د اکسیدیشن څخه کچیر الکیلونه خپل د پوتاشیم منګنای اکساید د الکلیو توت محلول سره یو ځای کړل سي د هغوی اکسیدیشن عامل تر سره کیږي دا وي تر مېن چې دغه الکلونو زنجیر خپل د جوړه اړیکو برخه کړي کیږي او په پایله کې خپل د عضوي تیزاب دوه مالیکولونه یا هم دوه مالیکوله عضوي تیزاب سره چش کیږي لاسته راځي لکه څنګه چې مثال کې موږ تاسو وینو چې دلته دوه مالیکوله اسیتیک اسید او پروپانیک اسید سره چش شو لاسته راوړل شو یو هم مهم عضوي تیزابونه دي چې هغه عبارت دي له فارمیک اسید څخه چې د مالیکولي فرمول د اسیتیک اسید اگزالیک اسید مالونیک اسید شحمی تیزابونه هم د ترتیب سره فارمیتیک اسید ستاریک اسید او اولیک اسید چې د ټول هغه مالیکولي فرمولونه یې دي راغلو ګرانو زده کوونکو د لوست طرزونی برخې ته چې اوسو سوالونه مطرح شوي دي تاسو ته هیله کیږي چې دا سوالونه ته درست ځوابونه ورکړئ مننه ګرانو زده کوونکو زموږ او تاسو نن نه نیو ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد تر بیا راتلونکي دوست په ښه چاره ولري
درسي ساعت
ل شنبه تر چهار شنبه د اوم اتم نهم لسم یو لسم او دولسم ټولګیو
د بیولوژي کیمیا جغرافیا او تاریخ مضمونونه
او یوانه بلونی د رواني روغتیا او افغان خزو د تاریخ مضمونونه ل ازادي رادیو خبريږي
درسي ساعت د لرن افغانستان ادارې په ګډه همکاري تاسو ته وړاندې کیږي اوریدل یې مهروي
د ازادي ملما
د ازادې ملما د خبرونې تاس احمد تکل ستاسو هر کله کوم. جنایت بنسټ هر کال د پښتو ادبیاتو د وادې لپاره شاعرانو ته جایزه ورکوي. د جنایت شریف ادبي جایزه ل 2023 میلادي کال رئیس هر کال پښتنو شاعرانو ته ورکول کیږي. جنایت بنسټ د لومړي مقام لپاره یوې خزینه او یو نارینه شاعر ته هر یو ته $1,500 او نورو غره شیرونو ته د $300 جایزه ورکوي. په نارینه وو کې لومړی جایزه سکل فرید قربان او په خزو کې دا جایزه عقل اسد وګټله. نورې جایزه بیا مجده باران، اجل احمد زی او حمیم نهام ته او یو تشویقی جایزه سرا سایست ورکړل شو. د ازادې ملما په دې خبرونه کې د 2015 کال د نارینه وو د لومړی جایزې لګټونکي فرید قربان سره خبرې شوې. فرید قربان په پیل کې خپل ځان را پیژني.
زمانو په فرید الله دای او تخلص می قربان دای د خوست ولایت اوسیدونکو ما او دلته پنای کله شې دای هغه د خوست تنه ولسوالۍ اړوند نریزي کله ورته وای او لکمرغه نریزي کله کاروان سیب د نوم سره ډیر تړلای دای نو دا امتیاز موږ ته حاصل دی چې کاروان صاحب کلیوال یو دا د پخوانی کلی په لحاظ اوس دلته خوست مرکز ته اوسېږم. خوست شرلیت پوهنتون کې مې ادبیات لوستې دي او بیا په مختلفو دلته پوهنتونونو کې لیسو کې استاد پاتې شوی یم او نږدې شپږ دېرش کاله عمر لرم.
قربان صاحب، بلتیا مو له شعر سره لڅ وخت نه و د پښتنه ځکه کوم چې ځینې خلک فکر کوي چې دوی له شعر سره پیدا شوی دي. ستاسو په مسله کې همدا کیسه وا او ک ورسته له شعر سره مخامخ شولې یا ورسته پوښولې چې قربان شاعر دی؟
دا زه تکل صاحب زه فکر کوم دا د شعر لیکلو د ورتیا یا ځنګړتیا چې دا خو د سړي د طبیعت او فطرت کې وی دی ورکوالینا خو دا بیا ورسته مثلا د صلاحيت را څرګندېږي. زه چې لا ډیر ورکو ما غو وخت تقریبا چې لاس کلن به ومه نکل منسول کولای ز پاکستان کې هغه وخت زمو کورنۍ وسیدا نو کله کله په میچ دا د سندرغاړو شیرونه او سندره اوریدي هڅه به میکول چې همدا سی یو شی جوړ کما وسم هغه وخت ما د املام نشولې کلای وستل مې سم نشول کولای او بیا به ما د کلی جماعت تکلم یو څلې کلمې کولای شو وسم را پیادی کی جماعه د سندرغاړو د سندرو غونټه به مې یو شی لیکل. یا ورسته چې دلته راغلم د 2001 دوه کال وطن ته راغلم نو دلته یو خوانځي ته راغلم او څو لوی مومه چې خوانځي ته ورتلم نو بیا مې لکه مطالعه شروع کړه. کتابونه مې لوستل د مختلفو شاعرانو هغه صلاحيت زه فکر کوم په ما کې و یو څه د هغه شعر سره مې علاقه و نو ورسته بیا په دې لیکلو مو توانې د مشال ته بیا مشاعرو کې مې ګډون وکړ. بشي زیات مشاعرې ملګرو سره مباهیرونه جوړ کړل ادبی غونډې به مکولې مشاعرې به کرکتنې به زه فکر کوم د شایانو بیا یو څه ډیر تاثیر وکړي چې هغه مزه عمل نه غشیر لیکلو ته وه سوالم.
په یاد مو دي چې لمرني شیرونه مو په څو کلنې کې لیکلې دي؟
زه فکر کوم دغه بولس کلن دي ارلس کلن به ما چې هغه لمرني شیرونه مې لیکل خو هغه وخت ما مخکې تاسو ته ویل هغه کتابي مطالعه مې نه وکړې د شیرونو او البته چې موږ وسیدو پاکستان کې البته غم نه واده د ملګرو شاعرانو سره زم ما اړیکه نه و زم ما عمر هم یو څه کم وو نو په اصطلاح دا ستې هغه شعر خو نه شتای وته ولې خو ماګه د سندرغاړو روپۍ ته مو چاورې دي چربای ته کوم مو چاورې دي او ځینې سپې به مخفل ځان نه جوړولې نو تقریبا زه فکر کوم دا یار لسکلن ولسکلن وو ما چې په اصطلاح شعرونه لیکل مې را شروع کړل.
اغه شیرونه مساتلې دي کوم لری غرزولي؟
نه غو مې نه دي ساتلې اوس بغدا و تکل سي چاغه وخت ما دغه لیکلم سم نو وزدا هغه د ول چوس املا لیکم نو مې دا بل قدیم ډیر نه پوي د ما چې شیرونه باید سړای و ساتي دا بیا کتاب بیا بیا به خلک اوري نو بس هم داسي یو شوق یو ذوق هغه به خپل پالو مثلا ځان سره ملګرو سره هغه وخت چمزولي مو دوی سره به دغه شیرونه زمزم کول یو نیمه را فیات ایدا سی خو لیکلی بلکډیر منظم نه دی راسته
راتوی وای امغه مو چې په یاد دی ک غواړی راتوی وایست
زه په کوم عدالت چې لمړنۍ شعر د دلته رادیو کې به مشاعره کې دا چې وطلم با دا وخت یو شعر را فیات ای وسم کله کله ملګری یاد ای دا سی یو شعر و چې نه پیغام د څونو خلق دی د ټول خلق دی پښتانه خپوره په ټول خلق دی او موږ د خپل د ماحول خلق یو خپل زموږ د ماحول خلق دی نو دا فکر کوم زما غلمړنی په ایتونه ویا باغ د لمړنۍ وخت شاعری
ډیر ښه. مخکې تاسو یادونه وکړه د شاعر په فطرت کې، تاسو ویل چې یو شاعر ناست وی چې بیا ورسته په خبرو راځي، ورسته شعر وایي، ورسته لیکي. تاسو په نظر هغه چې په فطرت کې شته ول ماشومتوب وی، هغه یو شاعر دی او که یو داسې شخصیت دی یا انسان دی چې په وزن پوهیږي، په تصویر پوهیږي او آهنګین ذهن لري، داسې یو شخصیت دی او که فکر کوي چې نه شاعر دی پوره؟
نه، زه داسې خپله زه فکر کوم تکل صاحب هر انسان چې دی دا تر یو څه اندازې دغه شاعرانه طبعه لري، هغه شاعرانه ذوق لري. هر انسان چې دی دا عواطف لري، احساسات لري، په ژوند کې له مختلفو حالاتو سره مخامخ کیږي او له وړوکوالي نه ډېرې رنګینې شېبې، ډېرې د درد او غم شېبې په اصطلاح تجربه کوي. نو اول خو سړی شاعر وي، یوازې مثلا شاعر یې په باطن کې وي، دا بیا وروستو دا کېږي چې سړی مثلا دغه نظم زده کړي، دغه د شعر چوکاټونه زده کړي، دغه اوزان زده کړي، د شعر په باریکیو پوه شي. خو زه فکر کوم دا اوس هم زموږ ډېر پښتانه یا به ووایم د ټولې نړۍ انسانان که دوی سره سړی مخ کېږي، د دوی نه ډېرې داسې په نثر کې، ځینې داسې کیسې اوري، ځینې داسې خبرې ترې اوري، ځینې داسې متلونه ټوکې چې هغه په خپل ذات کې شاعرانه ارزښت لري، هغه په اصطلاح شعر پکې. زموږ ډېر دغه مشران چې خبرې کوي، زموږ ډېر دغه کلي کې چې حتی ماشومان خبرې کوي، د دوی هغه خبرې داسې وي چې سړی په اصطلاح هغه نثري شعر خو ورته ویلی شي. بیا وروسته زه وایم دغه د شعر دغه د نظم برخه چې دا یاده د کافي او ردیب چې موږ ورته وایو، دغه مسایل چې دي دا خو یو ډول کسبي زده کېږي غونډې. خو نور لومړی سړی په باطن کې یو شاعر وي او دا هر انسان وي، خو ځینې به د خپل عواطف، د خپل احساسات دا به ډېر پرې غالبي چې دې ته یې مجبوروي چې بالاخره دغه ولیکي په کاغذ چا ته ووایي، او ځینې نور له بده مرغه هم داسې پټ پاتې کېږي. زه اوس هم وایم چې دا څومره شعرونه چې په هره ژبه کې لیکل کېږي، له دې نه ډېر خاورو سره خاورې کېږي، هماغه خلک چې له منځه ځي، پېړۍ پېړۍ دا نسلونه له منځه ځي، له دوی سره دغه شعرونه، دغه شاعرانه خبرې، دغه خیالونه، د تخیلات هم ورسره خاورې کېږي. نو ډېر محدود داسې چې دا په اصطلاح هغه شعر منظم ولیکي. بیا
تاسو د پوهنتون استاد هم پاتې شوي یاست، بیا به وروسته دا راته ووایئ چې کله کله کره کتنې هم لیکئ که نه لیکئ، خو اوس که کولای شئ خپل یو شعر راته ووایاست؟
سترګو تکل صاحب بس دا نورې خبرې به بیا وروستو که زه وایم، لومړی به در شعر ووایم زه، او که تاسو اجازه وي زه به لومړی یو غزل ووایم اورېدونکو ته، پرې لکه ستاسو خوښ شي. دا غزل یو څه اوږد دی، که کېدای یو بایته دی، نو دا ټول به ووایم که تاسو اجازه وي.
مهرباني وکړئ.
خوښ د خپلې بربادۍ لا په انجام شو، خوښ د خپلې بربادۍ لا په انجام شو، بې خودي راغله وروستي څاڅکي د جام شو. او لطف بسوی د بې نیاز خپل نورا، دا هم بویا غنیمت چې بد پام شو. مینا څرنګه تکمیل د خپل اعجاز شو، مینا څرنګه تکمیل د خپل اعجاز شو، موږ ته ګوره ورځ تر بلې پکې خام شو. تا د ناز خواږه مو راغلل تصور ته، د خوشبو غوندې خواره په در و بام شو. دا دنیا اثبات د کومې بې حسۍ کړي، دا دنیا اس بات د کومې بې حسۍ کړي، څه تکرار تکرار په نه پایه نیلام شو. او ځان مینې څه خو خیال بویا زموږ هم، ځان مینې څه خو خیال بویا زموږ هم، نور په عشق کې د ورکو په مقام شو. او ترا نغلې چې مو اوښکې در پیرزو وای، اخر خپل بدکالۍ ته په سلام شو. چا دې نوم واخیست محفل کې دن قامتې، چا دې نوم واخیست محفل کې دن قامتې، بې اختیار له ناستینه په قیام شو. او هر یو جام په نوم د مینې د مستۍ کړو، څه ځای ناستې د منصور څه د خیام شو. او اخري بایتای اوبه وجود مکانی د درد خپل کړل، لکه واورې ورو په ورو پسې تمام شو.
ډېره زیاته مننه قربان صاحب. په غالب ګمان ستاسو همدا شعر هم په هغو شعرونو کې و چې تاسو د جنایت د جایزې لپاره کاندید کړي وو. تاسو سکال په 1400 کال کې د جنایت لومړۍ جایزه وګټله. د دې جایزې په باب لاند راته ووایاست او بیا د هم ورسره ووایاست لطفا چې ستاسو کوم شعر د جنایت جایزه واخیسته.
تکاسب دغه د جنیت بنسټ پاړه خو ډیر پوهېدم، مخکې ځکه دغه د څو کاله دغه سلسله را روانه وه، شاعرانو ته دغه جایزې ورکول کېدې. نو دا چې سږ کال ما هم شعرونه ورولېږل، طبیعي ده چې اوږده معلومات سړی نور هم کېږي. او زه خدای شته دې سره مې ډېره دلچسپي نه وه چې سړی دې مثلا په دې پوه شي چې دغه جایزه څوک ورکوي، خو بیا هم هغه څوک چې ادبیاتو سره پاتې کېږي نو دا ورته مهمه وي. نو دومره پوهېدمه چې استاد جنید شریف چې دی هغه ډېر په اصطلاح د وطن یو ډېر قدرمند کس دی، استاد دی، خپله د لیکوالانو، فرهنګیانو او شاعرانو سره پاتې شوی دی. د دوی په کورنۍ کې ډېر ښه لیکوالان او شاعران شته، او دغه بنسټ چې دی اوس په اصطلاح هغه هسته و چې دا په امریکا کې ده، او بیا په دې مې هم سر خلاص و. هغه زما د شعرونو د ورلېږلو یوه وجه هم دا وه چې ما په وروستیو کې خپل شعرونه ډېر په ټولنیزه میډیا کې نه خپرول، نو ما سره یو تلوسه وه دومره خبر وم چې دغه جایزې ته چې شعرونه ورلېږل کېږي حتماً زموږ استادان مشران ګوري. نو ما وی دا به ډېر ښه شي چې انسان ته معلومه شي چې دغه شعرونه اوس په لیکلو ویلو ارزي که نه ارزي. په دې پوهېدم چې یو کمیټا شته او هلته دغه درې شاعرانو ته جایزې ورکوي، همدا ډول یوه امتیازي جایزه ورکوي لکه تېر کال چې فکر کوم کاروان صاحب ته ورکړې وه، دا کال زموږ ډېر ښه شاعر سالک صاحب ته ورکړې وه.
یو تاسو قربان صاحب چې تیر کال رحمت شاه سایل ته ول هغه مخ کې کال باندې پیر محمد کاروان ته او سکال لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه سالک صاحب ته
پټوله چې سړی دومره ویلی شي چې خپله دغه جایزې ورکړه، خاص پښتو کې، پښتو ادبیاتو کې، دا ماته یو ډېر داسې ځانګړی کار بریښي، ډېر د قدر وړ کار بریښي. ځکه زما غوندې شاعران چې شعرونه یا ډېر نه خپروي یا په اصطلاح یو ډول ډاډه نه وي، دوی په دې اړه چې دغه د دوی شعرونه په لیکلو او ساتلو ارزي که نه ارزي، زه فکر کوم دوی ته ډېره حوصلات رهي کې دوی ته ډېر ډاډ حاصلېږي. زه ډېر په یو درانه نظر ورته ګورم، ځکه دا ډېر ستر معنوي ارزښت دی. او بیا په داسې وجه ده کې لکه پښتو چې ده چې ډېر دغه جایزې او دا شیان نه وي نشته، خو چې مثلا په نړیواله کچه هر هېواد داسې جایزې لري، مثلا دغه د نوبل جایزه ده، خو خپله بیا د هېوادونو په کچه مثلا په امریکا کې مختلف بنسټونه دي، د مختلفو خلکو لخوا، بنسټونو لخوا خلکو ته جایزې ورکول کېږي. خو پښتو کې دغه تشه وه تر څو شاعران له دې هم خپل ځانونه واړي، لکه ما تاسو ته مخکې یادونه وکړه چې بس په خپل شعر باندې دومره ډاډه نه وم او دا راته معلومه وه چې حتماً دغه شعرونه استادان ګوري، یو کمیټه یې ګوري. نو اوس هغه ډاډ چې دی ماته یو څه حاصل شو، نو خپله دغه د استاد دغه کار چې دی، دغه د جنید بنسټ دغه قرباني چې ده، دا ډېره د ستایلو ده او ډېره د قدر وړ ده.
مننه. او دا مو ونه ویل چې کوم شعر ستاسو د کال جایزه وګټله؟
تکل سیم ما خو څو شعرونه د جایزې لپاره کاندید کړي وو، ورلګلې مې وو دوی درې شعرونه غوښتل. نو درې شعرونه اوس زه فکر کوم لکه تاسو یو شعر پکې دامو چې دا ما مخکې اورېدونکو ته ووایه، دا شعر هم پکې وو او دوه نور غزل هم وو. نو ټول درې غزل مې ورلګلې وو، دوه نور دي او یو پکې دا وو.
مننه. ستاسو قربان صاحب شاعري ډېره په کومو فورمونو کې ده؟ ډېر په کلاسیکو یا زړو فورمونو کې شاعري کوي او که په نویو قالبونو کې هم شعر وایي؟
تکل څه فکر کوم دغه پښتو د شاعرۍ سره دغه غزل قالب چې دی یا ژانر چې دی ډېر سره خوړلی دی، یا دا کېدای شي په غیر لاشعوري ډول هم چون په غزل کې ډېره شاعري شوې ده، د خوشحال نارانی ولې بیا ته د حمزه بابا او حمید مومند شاعر او د اوس پسرلی صاحب د نور دغه سترو شاعرانو چې کومه شاعري کړې ده دوی اکثره په غزل په کې ده. نو زمان ډېر غزلونه دي او اکثره مې غزلونه لیکلي دي، او کله چې غزل لیکم یو ډول هغه باطني سکون راته پیدا کېږي او فکر کوم چې په دې کې هغه د نظر اظهار په اصطلاح ښه کېدای شي. شاید دغه خبره ډېره هغه د ادبیاتو د تیورۍ لحاظه ډېره د په اصطلاح د منلو وړ نه وي، خو لکه موږ داسې مختشو یو ډېر غزل مو لوستلی دی، نو طبیعي ده دلته چې هر څوک په اصطلاح نوی شعر لیکي یا شعر لیکي دوی ډېر وخت غزل لیکي. ما هم غزل ډېر لیکلي دي نسبت نورو ژانرونو، مثلا د نظمونو په پرتله مې غزل ډېر لیکلي.
ډېر مو لیکلي که مو ټول غزلیات او نظمونه دي؟
نه، نظمونه هم پکې شته، یو تا آزاد شعرونه هم پکې دي، خو غزل پکې ډېر دي. داسې خو مثلا فلوریزم پکې شته یو څه، خو اکثریت چې دي هغه غزل دي. تکل پې
ډېره زیاته مننه. کره کتنه ستاسو له نظره په پښتو کې د اوس په کوم حالت کې ده، او تاسو کره کتن لیکي د یو استاد د ادبیاتو د استاد په توګه مو کله یو څه لیکلي
تکن څه زو تقریبا یو د 13-15 کال با کم زیات کیږي موږ دلته ملګری په ادبی بندارونو کې مشاعرو کې ډیر سره کینو عموما د دې مشاعرو یو برخه چې ودا به کره کتنه و یو خو کره کتنه غي ماغه ډول چې سړی مثلا په یو شعر باندې لیکل کې یا د کتابي و برخه کې خو هغه مخامخ کره کتنه موږ ډیره کوله ملګرو مختلف بهیرونه و درته خو ساده دي بهیرو کابل کې وخت وخت چې د ترام کابل کې دینو بهیرونه کې کېناستما نو کره کتنه کې ډیره زیاته برخه چې ساو ډیره فعال برخه نه اخیستو رښتیا دا چې زما لکم ډیره دا د اوسم ډیر وخت شعر لیکلو نه دا غوډي شعر دې څه ډول سره یا شعر دې کوئی دور هڅه سره ډیره یو دین ډیر خواند ما خلما نو ځینې لیکنې مم کړې دي دا غوډي ادبیات په برخه کې ځینې ملګرو په ټول کو باندې لیکنې کړې دي او ځینې هم دا چې مثلا په شعرونو باندې کړې دي په مختلفو د مختلفو شاعرانو نو زه لکه ډیر علاقه ورسره لرم او تخپل وسه حتی کوم ځینې لیکنې هغه په سایټونو کې مخ پاري دي په مجلو کې مخ پاري شوې دي او فکر کوم چې د کار کتنې برخه پورتو کې هغه څه خو به غني نه وي لکه مثلا زموږ په غونډیو ژبو کې چې دا په غونډیو مثلا د تنګري فارسي ژبه کې یا مثلا په اردو کې موږ هغه ډېر لوی شرح لرو دغه لوی شاعرانو په شعر باندې شعرونو باندې په پښتو کې به موږ دا څه ډېر جمعي کتابونه ونلرو مثلا لکه اوس د درمل صاحب کتاب چې دای چې په فصلي صاحب باندې لیکلای دی زه فکر کوم د کار کتنې برخه چې دا یو څه کمزورې ده او د کمزوري سره سره بل به مشکل ورته وایي مکار ورته وایي مګا دی چې ډېر وخت موږ کار کتنې په اصطلاح یو ډول توصیفونه دي صفاتونه دي عموما د سریزو په توګه کیږي د تا زموږ لیکوالو یا کار کتونکو ډېر کار نه دی ویلای چې د هر شاعر چې ټولګه چاپ کیږي یو څوک دغه مسولیت دی یو کار کتونکو په توګه په غاړه واخلي چې هغه د شعر د هغه د مثبت نقطو سره سره یې هغه منفي اړخونه هم په اصطلاح یو ډول وشني یا په ټوله کې هغه د شعر شننه چې د فکر کومه دا په پښتو کې هغه څنګه د شوی دا اوس موږ د زچ پانتون کې محصول ما د خوشال خان خټک پاړه موږ ډېر تکرار خبرې مستې دا اوس موږ د خوشال خان خټک په شعر کې ټولن په هانا ډېر کم خبرې کړي زما مو خاطر په ټوله کې د پښتو ادبیاتو په برخه کې یا د پښتو ژبې د حرکتلې برخه دا څنګه د سړی ډېر ځان پکانی کې یا سړی پکانی شي ځکه اوس هم ډېر نیمګړتیاوي په کښته ما دا خبره کوله چې زموږ ډېر لوی شاعران هم چې د پښتو کې له خوشاله رانیولې ترامزا بابا تر پسرلی صاحب پورې هم تر کاروان صاحب او درویش صاحب پورې دوی هغه ډول چې باید زموږ حرکتونکو شنلي وای په دوی باندې حرکتنه کړي وای لیکلي پکړي وای دا لیکل په دوی باندې نه دي شوی خوشال خان ممکن دې تر ټولو او زموږ ډېر ستر لوی شاعر دی د پښتنو خو موږ اوس هم په پهنتون کې د ځنګونو خبرې کوو یا د ډېرو محدودو اړخونو د شعر خبرې کوو په دې مو ډېره کم خبره کړې ده
تاسو په خپل قربان صاحب تاسو په خپل څلیکلې دي کرکتنې مولیکلې دي په خوشال خان یا په خوانیو یا په اوسنیو معاصرو شاعرانو
په خپل څه خو لکه دې برخه سره مې علاقه ډېره ده په ادبیاتو کې لیکل کوم ډېر لیکنې کړې دي او اوس هم لګیا یم او په یو مسله دا چې دی وخت لکه دا سړی په ځان لکه خپل شعر پاره چې زه ډېر نه یم دا خپل خپل کتابونه د ریکورډ پاره دې دا نه یم ما کوم چې دا ونه وکړ زه لیکم د مدرو کتابونو باندې دې سره کړین دی او دې ځان سره پاتما نو ما ټول کې هغه د کار کتل پاره به دا وکړ باغ زما باندې تب نور ملګرو ته یې کزم د مشران د کلام ته یې چې کار کتل یا څه یو پام دې وشي ځکه موږ د شعر د لیکلو سره سره د مارشل پارک ته راځي او مثلا په پاتې کې د شعران ډېر پلوړه کچ شنل شي د مثلا ته حافظ په ژوند کې د شعر شرح پیدا کړي په پښتو کې دا کار یو څه کم شوی دی موږ ته بویا چې په دې برخه کې یو څه ډېر کار وکړو
ډېر زیاته مننه یو شعر به مو واورو او بیا به ورستې خبرې هم وکړو
پسترګو نو زبا تکلیف تاسو واکې دي ملګرو سره به یو خبرات نظر دی دا به اوریدونکو سره شریکه ميله د خوښي شي څوک انزورګر بشي پیدا او کنا چې زما د طول محرومه یو کیفیت رسم کړي چې مې د ماتو هیلو حال وایي چې وی خبر زما لدرست ما یو سوي تخا څوک انزورګر بشي پیدا او کنا چې ما دې شوی وادي و په یو دریا دي کړی چې کیسه وکړي ستا د ټولو بهانو لسره چې حال د هر مخه د قیامت وایي. څوک انځورګر به شي پیدا او کنا چې مو د ماتو وجودونو حالت هم رسم کړي، تیرو زړه تنګو ماښامونو ته یې هم پام وي، کم شي زموږ د نیمو شپو د بیدارۍ علت ته. څوک انځورګر به شي پیدا او کنا چې د دې ښار د بې حصیو نه پرده پورته کړي، چې دوه رنګي د خلکو هیره نه کړي، لږ غوندې حال د روان ژوند د بدرنګۍ وایي. څوک انځورګر به شي پیدا او کنا. نو تکل صاحب دا نظم و آزاد غونچو نظم.
ډېره زیاته مننه قربان صاحب. تاسو مخکې د ځینو شاعرانو نومونه یاد کړل، د کاروان صاحب نوم مو یاد کړ، د پسرلی صاحب نوم مو یاد کړ، د درویش نوم مو یاد کړ. زما پوښتنه دا ده چې په تاسو ستاسو په شاعرۍ باندې د کوم شاعر اثر شته، یا لږ تر لږه کله چې لومړی مو مطالعه پیلوله د هغو شعرونه مو اول لوستي وي، یا له هغو سره زیاته مینه ولرئ تر اوسه پورې هم شیرونه تر نورو شاعرانو زیات لولې یا زیات اثر در باندې کوي؟
بالکل، دا کوم نمونه چې ما واخیستل زموږ د اکثر شاعران چې دي، مثلا د حمزه بابا د پسرلی صاحب، کاروان صاحب، د درویش دورانی صاحب، یا د مخ صالح صاحب نوم مخکې یاد شو، بوس کې دغه ممتاز ورځای سعود صاحب، د دې ټولو شعرونه تقریبا ما لوستي دي. د دوی اثار مې لوستي دي، نه یوازې شعرونه بلکې د دوی هغه نثري کتابونه مې لوستي دي. نو زه فکر کوم دا به ډېره ګرانه وي سړی ووایي چې په ټوله کې په ما باندې یا په نورو شاعرانو باندې د کوم شاعر اغیز ډېر دی. خو دا هم سړی نه شي ویلی چې د دې استادانو شاعرانو اغیز به په دې ځوانو شاعرانو باندې نه وي، ځکه موږ دوی لوستي دي اوس یې ولولو. خو زه خپله ډېره علاقه مې چې دا مثلا کاروان صاحب او درویش دورانی دا نور استادان شتم ولم، خو د پسرلی صاحب سره مې بیا بشي له هغه ډېره جوړه ده، هغه بیا بیا ولما. او زه خپله دا هڅه مې دا وي که وکړی شم په شعر کې سړی عقل یو فکر وړاندې کړي، یوه خبره وړاندې کړي، داسې یوه خبره چې هغه ډېره سرسري نه وي. زه خپله دې سره جوړ یم چې که وکړی شم په شعر کې یو ژوره خبره وکړی شم، که خبره عادي وي په یو ډېر ښه انداز یې وکړی شم. نو همدې لپاره ډېر وخت پسرلی صاحب ولما او په اصطلاح ډېر پښتو ګور پټایل یم.
ډېر ښه، شعرونه مو چاپ کړي دي. تاسو مخکې یادونه وکړه چې ډیر وخت خپل شعرونه نه خپروي، مطلب مو دا و چې په ټولنیزو شبکو یا په سیمه ایزو رسنیو کې نه خپروي، او کوم تر اوسه پورې ټولګي هم نه دي چاپ کړي؟
نه، مخکې خو ما په مجلو او د ټولنیزو میډیا یو څه شعرونه خپروي. په دې څلور کال چې کومه شاعري ما کړې ده چې نږدې ممکن یو ټول د شاعري ووسی، نږدې یو سلو پنځو سیا یو سلو شل ووسی، یو څه لسونه ووسی، دا ما نه دي خبره کړې. زه د ټولنیزو میډیا د شایانو نه یو څه پاتې شوی یم، یا مې ځان لري پاتې کړی دی. نور ملګرو سره شعرونه شریکوم، وخت نا وخت ملګري خبرې یو دې ته څنګه ځینو مجلو او سایتونو کې مې نقل څه خبره کړې دي، او د کتاب شکل مې نه دي خبره کړې. او په خپل ځای
مننه فرید قربان. د جنید د شیری جایزې د لومړی جایزې ګټونکو خبرې مو په زړه پورې وي. د دې مرکې په پای کې غواړم د ژوند یو تصویر تر دې ځای پورې چې په د شپږ دېرش کاله تاسو ژوند کړی، د ژوند یو تصویر اوریدونکو ته وړاندې کی چې د ژوند نه د تصور او تعبیر څه دی، بیا به تاسو سره خدای پامني وکړو.
تکل صاحب، دا یو خو ما د ترونو ملګرو سره دلته د کتاب مخانوال ته مې خبره وکړه چې ژوند کې دی لکه په دې لحاظ ډېره هیله ورته، هیله ورته په کار ده، ډېره توقع ترې په کار نه ده چې ډېر فوق العاده دی موسیقي. زه فکر کوم په دې نړۍ په هر ځای کې چې انسان دی، هغه خپل دردونه، خپل ستونزې، خپل مشکلات لري. خو زموږ سترتوبه د یو انسان په توګه دایي چې د ژوند دغه ستونزې، دغه نیمګړتیاوې ومنو، له هغې سره یو مناسب برخورد وکړو. هغه د یو عالم خبره ده، وایي تاسو که په دې تمنا کې چې ژوند به له تاسو سره عدالت کوي، وایي تېروتلې یاست، خو که دا ده چې همدغه د ژوند د بې عدالتۍ سره ځانونه عیار کوي. نو زه ژوند ته لکه ډېر خوشبینه مه یم، خو بیا بدبینه په دې نه یم چې خدای ما کړه غژوند زموږ د وګو پاشي. زه وایم لدې سره موږ مبارزه کولای شو خپل شعر لیکل او دغه ادبیاتو کتابونو ته پناه ورول د ژوند سره د مبارزې یو ډېر ستره وسیله ده. د کاروان صاحب وایي چې زموږ خپل شعر نه قربان شمه بلای واخلم، غریب لما سره ډېر ډېر د مینې کور کړی دی. نو که څوک شاعر نه دی بیا هم په ژوند کښې زه فکر کوم یو مصروفیت یو څه پیدا کولی چې چاکلن دغه د ژوند د بېعدالتۍ د ژوند د بېمانتوب یا کوچۍ سره پرې مبارزه وکړي. او انسان ته په کار هم دا ده چې دغه سترتوب په ځان کښې پیدا کړي.
ډېره ډېره مننه له تاسو نه قربان صاحب. قدرمن اوریدونکو، د جنید شریف د 2015 کال د غوره شاعر د جایزې ګټونکی فرید قربان و چې د ازادۍ میلمه په دې خپرونه کې راسره و. تر بلې خپرونې مو په خدای پاک سپارم. ښه چارې.
د ازادۍ میلمه
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستي. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اتزر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسول.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ټول دی ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
ساده او روانه جبه
او کچېرې میډال ورکړ چغلې نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زور میډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.